پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سفر ځنډیدلې دی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال د پاکستانی سرچینو په حواله ویلي چې دغه سفر د تخنیکی ستونزو له کبله نه دی شوی. دوی ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د دواړو خواوو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی و چې متقی دی و پلاوی په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي. دا سیول شی وو چې هغه بل صدر اعظم شهباز شریف او نورو پاکستانی چارواکو سره ګوري. متقید جولای میاشتې په روسیو کې ویلي وو چې د اگست میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څه باندې 50 میلیون ډالر په ارزښت او د سوداګریزه هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. دا هوکړه لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې ویناسته د دواړو لورو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوي ناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی ویل تم لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچا تر 3 میلیارډ ډالر پورې ورسیږي. له دې وړاندې طالبان له ازبکستان سره ترجیحي سوداګرۍ هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولای په وخت ازبکستان ویزې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي د انګلستان حکومت په افغانستان کې د اقتصادي ضربو سره د مقاومت لپاره د مرستې یو پروګرام پیلوي. د ادارې د اګست په 14 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د انګلستان حکومت د خوړو د خوندیتوب، کلیوالي ژوند ښه کولو او له افغانانو سره له اقلیمي بدلون او اقتصادي شاکونو سره په ښه توګه د مقاومت په خاطر د مرستې یو پروګرام پیل کړی. دا پروژه به په راتلونکو لسو میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر 20 کورنیو پورې ورسیږي. ویل شوي چې لومړیتوب به د کوچنیو بزګرانو، څاروي ساتونکو او بېځمکې کارګرانو حالت ته ورکول کیږي. او لزګونه په خوانیو اسرائیلي امنیتي چارواکو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي چې د غزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر نتنیاهو فشار راوړي. سلګونه تقاعد شوو اسرائیلي امنیتي چارواکو چې پکې د موساد او شینبت د اسرائیل د کورنی امنیت ادارې پخواني مشران هم شامل دي، په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د غزې د جګړې د ختمېدو لپاره د اسرائیلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فشار زیات کړي. په دې لیک کې راغلي زموږ په مسلکي ارزونه کې حماس نور د اسرائیلو لپاره ستراتیژیک ګواښ نه ګڼل کیږي. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یو ترهګری سازمان په توګه پیژني. دا لیک چې د اسرائیلو 1550 پخوانیو چارواکو لاسلیک کړی له ټرمپ غواړي چې نتنیاهو د اوربان کولو ته اړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او نورو پلیټ فارمونو کې هم موندلی شي. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. پوچا وای افغانستان د وچکالی شدید څپې سره مخامخ دی. بزګران تر نورو زیات زیان ګالي دي.
زمونږ کم خټکی پسلونه چو هغه مو چلو نور للمه چې کمی وی هغه باندې بارانونه ونه شلو پسلونه ونه شو.
په یو شمیر ولایتونو کې هم دی وچکالی بیا خلک کډه په سر کړی. ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو لړۍ اوسې د ملي بس ټکټونه هم پر بند کړي.
قانون چې تازه وځ کړل
په تیرو دوه ورځو کې چې دوی تازه کوم قانون وځ کړي لمخې ممنوع ولایتونو ته د سفر اجازه نه لري. موږ نشو کولای د سفر لپاره د بس ټکټ واخلو او له یو ځای بل ته لاړ شو.
او ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي روسیې ته سفر وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی زموږ د تخنیکی همکار طاهر روخان. سلامونه هم ومنې. هله د چې د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له شدیدې سپې سره مخ دی. دغه دفتر په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمی غنمو منفی اغیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخامخ دی. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې سږ کال په پټیو کې فصلونه نه دي شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداري ورکړې چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپل اکسپانا په یو بیان کې چې پرون د اگست دریم خبر کړی، ویلي د بارانونو کموالي، د ځمکې سخت وچوالي او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړی او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوي چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوي چې دغه ولایت بیرته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې څه کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله یې د خټکیو سګنې سیزن خنه وو.
دا وخت د خټکو خو ډیره سخته وچکالۍ وه او هغه زمونږ کم خټکی فصلونه چې وو هغه وچولو. نور للمې چې کمی وي هغې باندې بارانونه ونه شولو، فصلونه ونه شو او حتی تر دې چې اوسه پورې دا د څښاک اوبه چې دي، د سکلو اوبه دا نشته دی. وچکالۍ ډېره زیاته ده، دې سره ډېر زیات مونږه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګلو ویل د وچکالۍ له امله ډېرې کورنۍ له سیمې وتلي. نوموړي ویل د اوبو کچه دومره ټیټه شوې چې له امله یې آن باغونه وچوي.
سږکال په سمنګان ولایت کې بارانونه بیخي کم شوي وو د پسرلي موسم کې او د منی په کوم موسم کې چې مونږ کله بارانونو ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارانونه نه وو. نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي او دا چې بارانونه هم کم وو او واورې دومره زیاتې نه وې، سږکال لږ مشکلات ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د تیرې جولای په 18مه ویلي وو چې افغانستان سږکال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالۍ او بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تیره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبې په ورځ د اگست 4مه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. په خبرتیا کې راغلي چې د باران کچه له 10 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوی. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خای د اورښتونو د غټکل تخوخ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د سږ کال د اورښ موسم له معمول څخه مخکې په ډیر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خای د وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
خو موږ دل چې اوچا وایي افغانستان د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخامخ دی. بل ورته د افغانستان د سویل، کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې شدیدې وچکالۍ او د اوبو نشتون کډه کولو ته اړ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې په سیمو کې د اوبو کچه تر 140 مترو پورې هم ژوره شوې. دوی دا هم وویل چې په نورو سیمو کې د بیوزلۍ له امله د مناسب سرپناه او د کرایې کولو وس نه لري. د دغه ولایتونو د اوسیدونکو په خبره وچکالیو یې کرهنه هم سخته اغیزمنه کړې. په دې اړه په مکړی د فیروزی عزیزی د راستول شوی راپور ده.
د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د ویان کلی اوسیدونکو ولی محمد دی چې وای د شدید وچکالی او اوبو د نشتون لامل ل خپل شپارس کسيزي کورنۍ سره خپل کور کلی پریخای او د ولایت خار ته کډه سوې دي. د ازادي رادیو ته وویل
د شاو کور پولیس والي ما اوس فلال راغله مکندار کې پرزوم داغه د څخه راغلي یو وای خو سیلابونه خپل راغلي سیلابونه وان تم شهادتونه مو هغه ټول لار بل چې اوس لارم سواله ته ګټ نه کی ګټ په جېنه کې چې ته وبنست د وبو کمش دی روزونه وچ مانده وچ برمه کار نه کی نو تقریبا 200 بنیم 100 متر مګ برمه ولې چې هغه ګټ نه کی دا چې ته مجبور اوسې چې هغه سیم پرېږې راس په دې سمته دا غیر اس د کندهار شهر د ولایت ته موږ تاسو په کرایه باندې پراتی
کندهار ولایت لارغنده ولسوالۍ کندهار ښار ته بل کډه سوی کس چې وینه غوښتل راپور کې نو خپور سی بیا ازادي رادیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې ډیری سیمو آن د اوبو کچه له اتیا څخه تر 140 متره ښکته سوې ده او ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ژورو څاګانو کیندلو وس هم نه لري. ته وویل
کم اندازه چې د ورځ تر بلې مخ پر کښته کېدو ده. دا زموږ په ساحه کې حتی 130 متره پورې خلک برمې وي، خو د کومو خلکو اقتصادي وضع چې ښه وي د برمولو توان لري، بیا زړه نه ښه کوي چې نور لیرو سیمو ته ولاړ شي. او هغه خلک چې اقتصادي وضع یې کمزورې هغه بیا کوي کړي په ښه مثال یې په لوولې په سیمه کې دی چې
ځینو سیمه ییزو سرچینو او ځایي اوسیدونکو د غشان ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دغه ولایت له نیښ ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته کډه سوي دي. دا یوازې کندهار نه دی چې اوسیدونکي د اوبو د کمښت له امله ستونزې سره مخ دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو سویلي ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې او ناورینه سره ټکوي. د روزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر نورالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې ګڼو کلیوالو او خپلوانو یې د اوبو د نشتون او شدید وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او ښار ته کډه سوي دي.
اکثره داسې ولسوالۍ د مرکز ولایت په شمول د سختې وچکالۍ سره مخامخ دي، ځکه د اوبو کچه ډېره کښته ده او ډېر زیات خلک د یو ځای څخه بل ځای ته د اوبو د وچکالۍ له امله کډه سوي دي. مثلا کندهار ته تللی دي یم، په افغانستان کوم بل داسې ولایت چې هغه هلته سرپنا پیدا کوی چې هغه ځای ته تللی دي. خصوصا دا زموږ د چنارتو ولسوالۍ مځکې اکثره وچې دي، حتی داسې ځایونه خو شته چې 150 متره اوبه کښته دي، خلک د چرنګو باندې سر پورته کوی. د روزګان ولایت او چنارتو خلک یې غریبان دي، ژوند ډېر په تکلیف دي. زموږ
د زابل ولایت د سوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې لسګونه جریبه کرنیزې ځمکې او کروندې د همدې وچکالیو له امله زیانمنې سوي وایي اوس آن د څښاک اوبه هم دوی په اسانه نسي ترلاسه کولای. ده هم د نوم له خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه د لیکرهنی زم ذکر لرم کوم تاسو فنه د بو کچه کوم وخت سونه اوس ډیر لاندې روانه ده. اوس قاریزونه ټول چې سوي دي ډیر خلک په خوای ډیر فاصله تاسو هغه اوس کړي کړي دي، حتی اوس د چلو بنه لري په کلا بازار تر راغلي دي د لیو سستو غندي.
د شدید وچکالی او اوبو د کچې د ټیټېدو له امله د افغانستان د سویلي ولایتونو د اوسیدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مخکې ویلي و چې اوس مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هېواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون، دوامداره وچکالۍ، لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و. د اوبو د برخې کارپوهان له دې ډلې نجیب الله سدید په دې وضعیت کې د خلکو او هم د طالبانو د حکومت لخوا په مؤثر ډول د اوبو مدیریت ډیر اړین بولي. د ازادي راډیو ته وویل
خندونه پرتفاعات کې وکیندې جهیلونه جوړ کړي چې دا کندې دا کوچنی بندونه چکتمونه دا ټول تدابیر دي چې په کلیوالو سطح کې ډیره مؤثره تمامېدای شي، خو په حکومت په سطحه غټ بندونه، متوسط بندونه او کوچنی بندونه جوړ شي چې اوبو سپما شي. هغه فصل چې اوبو لرو مونږ به هغه ذخیره کړو، پلکولو طریقه چې دا تر 80% اوبه ضایع کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو تر امکان تر حده چې د استفادې د اوبو استفادې مؤثریت لوړ کړو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پنګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او د غشان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. د سازمان روان کال په حمل میاشت کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. تیره چنګاښ میاشت کې بیا خبرداری ورکړ چې په پلازمینه کابل کې هم د اوبو کچه د پام وړ کمه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوسم راځو په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو دوام ته د ایرانی چارواکو له لوري د افغان کډوالو لپاره د ترانسپورتي بسونو د ټیکټونو پر بندیز له اعلان وروسته په دې هیواد کې افغان کډوال له جدي ننګونو سره مخامخ شوي. دغه کډوالو ازادي رادیو سره ویلي چې پر افغان کډوالو د بسونو د ټیکټونو په پلور د بندیز ترڅنګ پولیسو په ډیری سیمو کې د پلټنې پوستې جوړې کړې او د سفر پر مهال افغانان سي او افغانستان ته ډیپورټوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسنیم خبري اژانس تازه خبر ورکړی چې یو شمیر ایرانی چارواکو په یو غونډه کې ټینګار کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید د ترانسپورتي بسونو د ټیکټونو د پلور مخه ونیول شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
چې قانوني چې غیر قانوني
په ایران کې د وی دولس کسي چې کورنۍ سرپرست افغان کډوال عبدالحی وای لتیر دریو کلونو رئیس دوی په ایران کې ژوند کوي. نو موړي پر افغان کډوالو د بسونو د ټیکټونو د پلور بندیز ته په اشاري ازادي راډیو ته ویل چې لدې سره سره په بیلابلو برخو کې سخت محدودیتونه دوی اندیښمن کړي او په ایران کې د دوی لپاره د ژوند کول ستونزمن شوی دی.
قانوني کی تازه وزه کړه د ارتباط حمله
دی وايي پتیرو دوه ورځې کې چې دوی تازه کوم قانون وزه کړي لمخې ممنوع ولایتونو ته د سفر اجازه نه لرو. موږ نشو کولای د سفر لپاره د بس ټیکټ واخلو او ل یو ځای بل ته لاړ شو. دا زموږ لپاره ډیره داندېخنی وړ ده. اصلا نه پوهیږو چې څنګه سفر وکړو او څنګه خپلې ستونزې حل کړو. د همدې قانون لمخې د زده کړو او روغتیا په ګډون ډیر خدمات محدود شوي دي.
تعلیم او تربیه هم مسایل
په ایران کې مېش یو بل افغان کډوال امید پویا هم ورتان دیخنه لري.
مشکلات حمل نقل قبلا هم در
اقتصاد خراب دی. د کډوالو لپاره لا د مخه د سفر او ترانسپورت ستونزې وي خو اوس لا نورې سخت شوي دي. دا د اندیښنې وړ خبره ده. موږ اوس مهال غیر قانوني یو او هیڅ چرته سفر نشو کولای. ځای ځای امنیتي پوستې جوړې شوې او نشو کولای چرته سفر وکړو. دا زموږ لپاره ډیره د اندیښنې وړ خبره ده. دا فکر کوو چې که یو چرته زو په لار کې به مو په کوم چوک پاین ختنه نکړي او ریپورت مون نکړي ځکه په تیزی سره ریپورت روان دی او دا پروسه جریان لري. دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه ایرانی چارواکو په یو ناسته کې د بی اسناد افغان کډوالو لپاره د بسونو د ټیکټونو د پلور په بندیز ټینګار کړي. د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکړي چې تازه د تهران یو چارواکي ویلي ان هغه افغان کډوال چې قانوني اسلات هم لري ممنوع خارونو ته د سفر اجازه نه لري او دوی ته هم د سفر ټیکټ ورکول او لیک د غیر قانوني بلل کیږي. ختیز او لویدیز آذربایجان، اردوبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چارمحال و بختیاری، شمالی خراسان، گیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان، هرمزگان او دغه راځي او شمیر نورې سیمې هغه ځایونه او ولایتونه یاد شوی چې د افغان کډوالو سفر او هلته مېش کې دلورتمنه شوی. ایران لا د مخه په هیواد کې د افغان کډوالو لپاره پر روغتیا او د زده کړو په خدماتو محدودیتونه لګولې. په ایران کې په مېشتو افغان کډوالو محدودیتونه په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې دغه هیواد د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ تیز کړي او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د بخنې نړیوال سازمان له ایران د میلیونونو افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او د دې هیواد د کورنیو چارو له وزارت دغه کسانو د نه ډیپورټ کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان د یو کمپاین په پیل کولو سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په ګډون له ټولو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومینی نه دغه کډوالو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړي. خو ایران له دې ټولو غوښتنو او اندېښنو سره سره د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ روانه ساتلې. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال د تیر چهارشنبې په ورځ د جولای 10 په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستانه کړي. نوموړي دغه راز وویل چې روان کال 1,04,000 نور افغانان له پاکستان او 15,000 له ترکیې ایستل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو اوس هم یو نړیواله موضوع اخرو را اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې ځانګړی استازی ممکن د اګست په 6 یا 8 نیټه روسیې ته سفر وکړي. دا د روسیې لپاره د ټرمپ تر ضرب لاجل یو ورځ مخکې دی چې وایي روسیا د اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه پورته کړي کنه بندیزونه سره به مخامخ شي. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ځانګړی استازی شاید اگست په 6 یا 8 نیټه روسیې ته سفر وکړي. ترامپ مخکې ویلي و چې اسرائیل ته تر خپل اوسنی سفر وروسته به سټیف ویټکوف مسکو ته ولیږي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ترامپ د اگست په 3 نیټه خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې که مسکو د اگست تر 8 نیټې پورې د اوکراین په جګړه کې اوربند ونه مني، بندیزونه به اوربندي ولګوي. ترامپ ویل بندیزونه به وي، خو داسې ښکاري چې دوی له بندیزونو په ډډه کولو کې ښه دي، نو موږ به وګورو چې څه پیښیږي. د ترامپ دوهم پړاو تعرفې به احتمالا چین او هند په نقشه کړي چې د روسیې د تیلو دوه لوی پیرودونکي دي. کیف او مسکو د ترامپ د ټاکلي ضرب الاجل څخه مخکې پر یو بل بریدونه کړي دي. د اوکراین د جنوب ختیځ سیمې زاپوریشیا والی د اگست په 3 نیټه ویلي چې په دې سیمه کې په وروستي برید کې 3 کسان وژل شوي دي. هغه په ټلګرام ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې پر ستپنو هرسک برید شوی دی چې دا د جګړې له لومړۍ کرښې یوازې 2 کیلومتر لیرې ښار دی. د زیاته کړي چې دوه نارینه چې عمرونه یې 40 او 50 دي او یوه 50 کلنه ښځه وژل شوي دي. د روسي چارواکو په وینا د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې د اوکراین بې پیلوټه الوتکو د اګست په 3 سهار د تیلو سیمه ییز ډیپو ته اور واچوه. د سوچي ښاروال وروسته وویل چې په دې پیښه کې هیڅوک نه دي ټپي شوي. ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوړی چې اوربند او د جګړې د پای ته رسولو موافقه وکړي چې د دې جګړې اوس 4 کال روان دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې وړاندې درته داسې راپور لرو چې په کابل کې د سرو زرو کاروباریان وایي چې اوس پلور کم خو برعکس پیر زیات شوی. هغه دا چې خلک تلا نه اخلي بلکې خپل تلا یا سره زر خرڅوي چې یو لامل هم بیکاری او بیوزلی ده. دا راپور وروسته راځي. خو اوس ورځو پاکستان ته. نن په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شوو پولیسانو د یاد ورځ ولمانځل شوه. په دې سلسله کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې او د قرباني شوو پولیسو کورنیو او چارواکو ګډون پکې کړی وو. په سوات کې هم یو ورته غونډه جوړه شوې وه چې هلته لوړپوړو پولیس او انتظامی چارواکو پکې ګډون کړی وو او ولسی مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د غونډې ته ورغلی او دا راپور چمتو کړی دی.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې سږ کال په صوبه کې تر دې دمه 8 میاشتو کې د ترهګرۍ 468 پیښې شوي چې پکې ګڼ شمېر عام خلکو سره سره 68 پولیس اهلکار مړه او 90 ژوبل شوي. پولیس وایي چې هر کال 2 اگست په دغه توګه یوم شهدا پولیس مانځي چې د وژل شوي پولیسو قرباني یاد کړي او هغوی کورنۍ ته درناوی ورکړي. دارنګا د سوات په کابل پولیس لاین کې هم درنه دستورو شو چې پکې د ضلع سوات پولیس مشر ډي پي او محمد عمر خان او ډیپټي کمشنر سوات په شمول ځایي سیاسي مشرانو او پولیسو رشتہ دارو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. په دغه محل ویل شو چې تیر وختونو کې په سوات کې په ترهګرۍ کې 1.5 پولیس والا وژل شوی. د سوات پولیس مشر میډیا ته ویل چې دوی دغه ورځ په دې توګه مانځي چې د پولیسو حوصله پورته وي.
دا چې کوم منګل شهدا دي د پولیسو چې کوم لا زوال قربانيانه دي د ملک لپاره د وطن لپاره نو هغه ته یو مونږ خراج عقیدت او خراج تحسین پېښ کوو سره سره دوی ولې چې کوم فیملیز دی هغه سره مونږ د انټریکشن کوو او هغه ته چې دا احساس ورکو چې مونږ د کې ور سره یو
د ستوره کې شریک د بټخیل عطا الرحیم وای چې کال 2000 کې وسلوالو ورلا په بنګوره کې پلار وجلایو دی وای چې د پلار په ځای ورته په پولیسو کې اوس نوکری ملاو شوې ده
زما پلارې پسند 2007 کې طالبانو په حالاتو کې حلال کړ او په دې جذبه راغلی چې کی پی کی پولیس چې زموږ سره پلاران قربانې ورکړې دي د شوم په دې جذبه راغلی چې مونږ هم دغه ته تیار یو او د قوم د ولسو د دوی خدمت وکړو او که قربانی راشو نو دغه نشاته نه فوجي
د رسم جمعه د کونکي سهارا چې د سواد اوسیدونکو دا دغه دستور کې شریک و دا وایي چې کال 2009 کې پلار سید الله په هغه وخت کې د صوبای اسمبلی غړي شمشیر علي سره په سوکې او په ځانمرګي برید کې وجلای شو او دوی کورنۍ په داسې دستورو د پولیسو محکمې مننه کوي
نننه ورځ دا تاسو ډیر ښه کوي چې مطلب سلیبریټ کوي ځکه چې لازم پلار مونږ ته راځي او مونږ ته د سي میسوسيږي چې هغه ژوند دي مړنه دي
د خیبر پختونخوا پولیسو معلوماتو تر مخه پولیسو محکمه کې د ترهګرې په خو وروسته د کار په دوران کې وجلې شوې پولیسو لپاره مراد د څوکۍ په حساب سره مقرر کړی شوی چې پکې لګ تر لګه 1 کروڑ روپۍ نغدې د وجلې شوې پولیس اهلکار تنخواه د هغې اخیرنۍ ماشوم د لویدو پورې ورکول په تعلیمي ادارو کې ویډیا زده کړې ورکول ویډیا هنر خودل او بیا د پولیسو په نوکرو کې خصوصي کوټه ورکول شامل دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري
اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو د پایشي بوته نږدې کیږي ورستای راپور اخلو ځینې افغان زرګران او د سرو زرو کاروباریان وایي چې په دې ورستیو کې د سرو زرو بازار سوړ او د پلور پر ځای پیر زیات شوی دی وای چې د بې وزلۍ له کبله اوس اکثره مشتریان هغه سرو زر پلوري چې په خوایل دوی نه اخیستي وو د دې موضوع تفصیل فیروزه عزیز ناورو
مردم تلوای خود سودا میکنن نظر و فروش ما خرید ما زیاد است
د کابل ښار د کمپنۍ بازار د یو سوداګریز مارکیټ زرګر دیدار دی چې وای په دې ورستیو کې له تیرې وی میاستې د سرو زرو د پلور پر ځای پیر زیات شوی دی د وی اکثره ها کورنۍ چې مخکې سر زر اخیستي وو واستبات اقتصادي وضعیت لامل اړکیږي چې خپل اطلاعو او پلوري او د کورنۍ د نورو لمړنۍ اړتیاو لګښتونه ورکړي
نظر به وخت به فروش مبردوګو خرید مو زیات شله خو وخت کې اقتصاد یکم در افغانستان ضعیف می باشه مردم تلوای خود سودا میکنن
د تیر په پرتله مو د پلور په نسبت پیر زیات شوه ځکه کله چې افغانستان کې اقتصاد کمزور شي خلک خپل اطلاعو بیرته پلوري موږ له تیرو 15 کلونو د سرو زرو کاروبار کوو خو اوس مو د پیر کچه زیاته شوې باید دولت خلکو ته د کار زمينه برابر کړي چې خلک بوخت شي
د کابل ښار د ملک اصغر څلورلارې ته چیرمه دیو بل سوداګریز مارکیټ زرګر محمد هم ورته خبره کوي وایي چې د خلکو د ورستیو اقتصادي ننګونو لامل د دوی کاروبار وس سره لدې چې د سرو زرو د پلور خو وخت دی د تیرو دوو میاستو په پرتله کم رنګه سوای دی
په ټول دنیا معلومه چې کاروبار افغانستان ضعیف شو روز به روز ضعیف شو راځي دا سال اکسیزان کاروبار می باشه هیڅ سیزان کار از باوج بالا خود نه شه
ټول ته جواب ده چې افغانستان کې اوس زموږ کاروبار ډیر کمزورې شوی او رس په ورځ لا ضعیفېږي اوس چې زموږ د کاروبار اصلي سیزن هم دی خو د تیر په پرتله کمزورې دی اوس د چا چې لاس بند وي خپل تلاوي بیرته پلوري زموږ وختونه دا ده اوس خود پنګوالو او سوداګرو امنیت خده باید خلکو ته د کاروبار زمينه برابر شي چې د خلکو اقتصاد ورسره پورته شي
د کابل ښار د شاهزاده سرای مارکیټ یو زرګر به وایي چې په دې برخه کې سلګونه زره ډالر پنګونه کړي او په دې ورستیو میاستو کې بازار ته پکتو د پنګې او کاروبار سقوط سره مخ دی د چین غختل نو میراپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
تابان کې نسبت په سالي قلب او موهای فروشات مو کمتر بوده او کمتر هم شده
په دې ورستۍ میاشتې کې مو د کار او ځخه نه ده خلک د پخوا پسیر اوس د سرو زرو د پیرو واس نه لري خلک خو اوس لمرنۍ خوراکي توکو ته هم ارمان دي کله خلکو اقتصاد سم وي د زرګرۍ او کار باندې ژور تاثیر کوي خو اوس داسې نه ده مونږ د دوکان کرایې هم نشو پوره کولای زکه کار نشته په دې هیله مو کار ته دوام ورکو چې ګوندې سبا بل سبا وضعیت سم شي دلته اوس په دې برخه کې پانګونه خطر سره مخ وي فکر نه کوم چې بیا به کومه برخه کې پنګونه وکړای شم.
دا زرګران او د سرو زرو کاروباریان داسې وخت د بازار د کمزوري کېدو په اړه شکایتونه کوي چې په دې وروستیو کې ګڼو افغانانو په پراخ ډول د بیکارۍ، د لوړې کچې او سختې بېوزلۍ له امله سر ټکولای دی. که څه هم هر ورځ د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د بیو د توپیر پر بنسټ د سرو زرو چې مختلف ډولونه لري او له بېلابېلو په ځانګړې توګه عربي هیوادونو نه افغانستان ته صادرېږي، بیې توپیر لري، خو معمولا یو ګرام عربي یو ویست ایار سرو زرو بیه کله ان تر 15,000 افغانیو هم لوړېږي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت له امله د خوراکي توکو له بازار نیولې په بېلابېلو برخو کې د کاروبارونو او د خلکو د ژوند اقتصادي کچې ټیټېدو په اړه پرله پسې راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په پیل کې وویل چې دغه هېواد کې تر نیمایي زیات یا نږدې 23 میلیونه افغانان یوازې بشري مرستو ته اړ دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په مارټیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سيګر زخه دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00422122 شپږ څلوېښت 01.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټوله بجور روغ او صحت مند بیاسته. زه دیانا صلیح ستاسو ښوونکی. تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست شراغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د محلولونه چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یو لسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپیریال کې بیلابیل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کیږي، او په همدې ترتیب په بیلابیلو بڼو سره منځته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمیرل کیږي، خو ځینې نور یې کیدای شي چې په مخلوط ډول سره چې اوسي منځته راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یوه خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، اوبه او د الکولو مخلوط، او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای شو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. وتر زو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپیژندل، د مخلوط ډولونه پیژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومي په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوهم غیر متجانس مخلوط. لمړی متجانس مخلوط پیژنو ګران زکون کو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړونکو اجزاوې د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو ګورو دمال کې اوبو یو مخلوط دی، مالګ په اوبو کې مخلوطي جي یا د اوبو سره مخلوطي جي او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. کچیر موږ او تاسو ګورو مالګ په اوبو کې د همدې مخلوط په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کیږي او په هغه اوبو کې محلول ترې جوړیږي چې دا موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګران زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هر برخې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو سکون کوم او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کې د دوی اجزاوي چي دي یا هغه توکي دي اذرات چي دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکوالیکس. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو ولې مهمه نقطه چې فاز نومیږي د فاز سره آشنا کیږو. فاز خپل ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي، عبارت د فاز څخه دی. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بل کلمه چې هغه هم د کمپلیمنت په نوم سره یادیږي چې دا خپل د سیستم د جوړونکو اعضاو هغه جوړونکو اعضاو چې سره یوځای کیږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځ ته راځي، عبارت د کمپلیمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپل د متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړونکو اعضاو نسبت تر یو ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. یعنی بدلون او تغیرات پکې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو چې یوه برخه یې خپل منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده. چې د حل کیدونکې او حل کیدونکې حاصل جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپل محلول وایو. د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو ول چې په دوو برخو ویشل، یو منحاله ماده ده او بل حل کیدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده خپل په یو محلول کښې حل کوونکي محیط ته چې خپل نور مواد پکښې چش کیږي حلیږي، دې ته منحاله ماده وایو. یعنی حل کیدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کیدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کیږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي، عبارت ده حل کیدونکې مادې څخه ده. لکه بوره. بوره خپله یوه حل کیدونکې ماده ده. کولی شي چې په یو منحلې ماده کښې په مالیکولونو اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه. اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي، چې دې ته بیا موږ او تاسو منحله ماده وایو. لازو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړیږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کیږي. چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کیږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بیلګې مختلف بیلګې ورکولی سو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکې ګران زده کوونکو، موږ او تاسو تاسو په تیر لوستونو کښې لوستي دي، خو کیدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیني اړیکه سربیره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري، چې هغوی مثالونه ښه ورکولی شو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور مثالونه ورکولی شو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو، چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په دریو فزیکي ډولونو باندې کولی شو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کېږي چې د حل شویو مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کېږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلال یاد لرو، چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم لوستی وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یو حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه، چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي، عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چیرې اوبو راواخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو، کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو قاشق دوه قاشق اضافه کېږي هغه حلیږي، او که چیرې د بورې مقدار نور هم زیات شي په دې محلول کښې، دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش سي حل سي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود، یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش سوه حل سوه. نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زده کوونکو له مشبو څخه لوړ محلول پېژنو، چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بیرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو، نو دغه مشبوع محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبوع محلول رامنځته کېږي. خو ځینې وختونه دغه پېښه هم رامنځته کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کېدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کېږي، او مشبوع څخه بیا لوړ محلول ترې جوړېږي، چې دا ډول خپله یو مشبوع د مشبوع څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبوع څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له مشبوع محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي، دې ته د مشبوع څخه لوړ محلول وایي. الو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو انحلالیت هم وپېژندل، اوس راځو د حل کېدونکې او د حل کوونکې مادې ترمنځ هغه متقابل اغېز وایو. یعنې که چیرې یو په بل کښې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلېدل په بله ماده کښې، یعنې د هغوی د ذراتو، د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري، چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلېدل چې لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پېژنو، چې آیوني محلول چش ته ویل کېږي. آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ، یعنې د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت د چش څخه دی؟ د آیوني محلول څخه دی. یعنې ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي. یعنې که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجه سانتي ګرید او په 100 میلی لیټر اوبو کښې 14 ګرامه مالګه حلیږي، انحلالیت یې دومره دی. خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته، کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو، کلو مقدار د تودوخه په همدې درجه کې دوی 0.00 ګرام په 100 ملي لیټر او بوکش حلیږي چې پرشتیا سره هم په او بوکش خپل د عیني مرکباتو انحلالیت له دوی عاملونو سره اړیکه لري ځکه دا عامل چې د خپل د حل کوونکې مادې ماهیت او تودوخه ده چې په او بوکش په بو کې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخ په بیلابیلو درجه پورې اړه لري نو ګرام زده کوونکو دا هم هغه د ایونی محلول هغه اغیزې چې موږ تاسو شو مثالونه ورکړل چې په او بو کې خپل داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپل یو ایونی مرکبات دي سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ چې موږ تاسو په لوست کې محلول وپیژندل د محلول اجزاوې مخلوط د مخلوط ډولونه د حل کېدونکو او حل کوونکو مادې متقابل اغیزه یعنی مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري الله مو مل شه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ ګرانو زده کوونکو زه تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست سره غلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ کرونو د کوونکو زموج او تاسو د نننی ورځې درسي موضوع په دیل واسکشي هم په عضوي مرکباتو کې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي چې د دوه می سپې څخه پیل تر دی لسمې سپې پورې دوام لري کرونو د کوونکو موج او تاسو د ولسم ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وايي کیمیا مضمون چې د په ولسم ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده ټول بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کیږي نو په همدې اساس مخکې لدی چې موږ تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو لومړی باید عضوي کیمیا وپیژنو چې موږ تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو که څه هم موږ تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم چې کاربون د مرکبات شمیر د تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپل د یو کیمیا یو مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکبات څخه ځنګړ شوی ده نو فهم دی اساس موږ او تاسو وایو کچيري وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په دغه په واسطه سره کولای شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات ترڅېرین لاندې ونیسي عبارت د عضوي کیمیا څخه ده چې خپل په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډیر زیات ارقام ته په تیر لوستونو کې هم بحث شوی ده خو په خپل یو فرانس په یو فرانس کې د عضوي مرکباتو د د خرڅوونو عاید د خپل تقریبا په 1995 کال کې 115 میلیارډ چې شوی ده رسیدلې ده نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او مدني کتلې د دوی د خطونه یا یعنی واز دو پنځوس میلیارد فرانک ته رسیدلی دي نو راځو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ تاسو ویل پر کاربن باندې ولاړ وای او رازو د کاربن الکترونی جوړښت او د هغه انرژیکی سویه وایو. د کاربن الکترونی جوړښت ګرل زکون کو یو اس 2 اس 2 2 پی دوا الکترونی جوړښت درلودون کې د خپل د کاربن عنصر چې د پاتل سو اتایم اتیم کال کې د 1200 پښمیر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي چې په همدې ترتیب سره یو شمیر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کې چې دا تقریبا له 40 میلیون څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمیر نوموړي عضوي مرکبات چې خپل د هغوی د کاربن اټومونه چې دي د مثبت څلور آیون یا هم ولانس په بنشتون نه لري. نو په همدې اساس ګران زکون کومور او تاسو د کاربن د اټوم د تحریک په حالت کې داسې چې خپل په ټولو مرکبات کې کاربن چې د هغه د تحریک په حالت کې د نو د الکترونی جوړش په دې شان سره وایي چې یو اس 2 2 اس یو 2 پی ده. او بل ګرانو زده کوونکو دا چې خپل د کاربن اټوم چې د ویلانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام د چې تاسو ویني په دې ځای کې چې په یو اس کې 2 اس او همدې ترتیب سره 2 پی چې موږ تاسو یو اس 2 2 اس 2 او 2 پی 2 د اساس چې څه ده ترتیب څه ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې 2 الکترونونه په 2 اس کې 2 اوربیټالونه او په 2 پی کې همدې ترتیب سره 2 اوربیټالونه چې د اټومي نمبر مساوي ده په 4 سره. اول ګرل زکون کوم ورو تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شئ چې خپل کاربن اټوم چې داغه د مثبت څلور د منفي څلور آیون په شان سره چې شو کړی ولانس په توګه کار واخسي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربن د اټومونو تر د کاربن د کاربن او کاربن تر ماینس کې دایسي چې خپل ګران سکون کو د یو ډول کو ویلانسي اړیکه وجود ولري چې ډیر زیات اورجن زیرونه او یا حملو یا کوچنی کړي کې دایسي چې جوړ کړي او هم دې تر څنګ د دوی تر ماینس هغه انرژي اړیکه چې د هم مساوي کې په 350 کالوري جول تقسیم پر مول باندې او د دوی ایزوټوپونه لري چې خپل په طبیعت کې یو کاربن دیارلس او دولسته خو د دوی د خبرېدو سلنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 98.95% پورې د دوی د خبرېدونو فیصدي ده او ځینې وختونه بیا کېدلی چې په مختلفو تعاملاتو کې هم کاربن سوارلس ایزوټوپ څخه هم شو کړي استفاده وکړي. رازو ګرانو زده کوونکو د کاربن ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو کسم او تاسو ویل د کاربن عنصر چې د خپل څلور ویلانسي الکترونونه لري نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولای شو د کاربن ویلانس د ټکو په واسطه سره وشي کاربن چې د خپل څلور اشتراکي اړیکې د نور اټومونو لکه هایدروجن اکسیجن نایتروجن او هلوجن سره جوړولای شي. د کاربن د اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري او هم دې ترتیب د کاربن د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځيري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو ویل چې دوی چې د خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکې کې د سې چې وجود ولري بل په دې ترتیب د دوی ویلانسي الکترونونه کې د سې موږ تاسو د ټکو په واسطه سره چې کو او شی او یو بل ځانګړتیا موږ تاسو ویل چې دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکې شاید وجود ولري او دوی کولای شي خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکري په شریک ډول کښې دي او اوکتیت حالت چې شکري غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ تاسو ولوستل. رازو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یوناني کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده چې هایبرید خپله په لغت کښې د یوینې اختلاط ته ویل کېږي او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کېږي یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنا سره ده. ګرانو زده کوونکو هایبریدا
سټنډرډایزیشن چې د خپل پمدي ترتیب سره کولای شو چې د امتیاز یا هم ګډ وټ کېدو مفهوم شې کو ورکړو چې کېدای شي د دوه یا څو بیلا بیل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه هدف اوسي، یعنی دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونو کېدای شي ورڅخه لاسته راوړل شي. بل پمدي ترتیب ګران ځکونکو د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونو چې دی کولای شو چې په څلورو اوربیټالونو اس پی ډی او اف اوربیټالونو کې شامل وبولو. نو پمدي اساس ګران ځکونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل شوی دی، چې لومړی د اس پی ډول یا هم د اس پی هایبرید، د اس پی دوه هایبرید او د اس پی درې هایبرید. چې راځو د اس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د اس پی هایبرید چې د خپل موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه کچیر او ګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو د یو او ضریب یو د یو په یو کې مساوي په یو سره. موږ وایو چې یو اس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو د ضریب هم یو د یو په یو کې مساوي په یو پی سره. یو اس جمع یو پی مساوي کیږي په ثابت عدد سره جمع کو، یو جمع یو مساوي په دوه سره یو اس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه اس پی. موږ او تاسو کولای شو چې دلته وایو چې د اس پی هایبرید چې د هغه خپل د دوه اس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې په هر اوربیټال کې کولای شي چې د اس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي او خپل د یو پر دوه د اس اوربیټال فیصدي دایسي چې شو سه مساوي اوسي. ځکه کچیر موږ او تاسو د یو د اس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو ویل هغه په سلو کې زر کړو او بیا پر دوه تقسیم کو فیصدي موږ او تاسو مساوي په زوس، یعنی 50% دته د اس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای شي چې هغه 50% اوسه او یو پر دوهمه برخه اوسه. ویلانسي زاویه چې د اس پی هایبرید ترمن هغه یو سلعتیا درجه د ځکه چې د اس پی هایبرید دلته د اس او د پی اوربیټالونو چې دی یو لبر سره لازم او ملزوم دی، یعنی دوی یو د بل شي دی مستویز دی. ځکه د دې ترمن هغه درجه یو سلو اتیا درجه د لکه څنګه چې تاسو دلته ویني دوه اس او دوه پی موږ تاسو وینو په نتیجه کې موږ تاسو ته دوه اس پی په لاس راکوي، یا هم د دوه اس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د اس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکوي. چې تاسو یې دلته هغه موډل ویني او د دوی ترمن یو سلو اتیا درجه زاویه هم ترتیب سره وینو. پرګرانوز د کوونکو د اس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې داغه اس پی دوه هایبرید د چې په دې هایبرید کې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کې اس پی د اس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکیږي ترې لاس ته راځي. په دې ځای کې د اس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکیږي یو ځای کیږي او مزدوج کیږي. په پایله کې د اس پی دوه درې هایبرید شوی اوربیټالونه، یعنی درې اوربیټالونه سره چې شکیږي لاس ته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني یو اس جمع دوه پی مساوي کیږي په یو جمع دوه مساوي په درې اس پی دوه سره، یعنی دلته موږ او تاسو ته درې اس پی دوه چې په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې درته یو اس پی دوه دوه اس پی دوه درې اس پی دوه درې اس پی دوه هایبریدونه په لاس تاکره. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د اس پی دوه هایبرید کې د اس اوربیټال چې د هغه یو پر درېمه برخه ده تقریبا 3.3% برخه پکښې کې لري سلنه، او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا 2/3 برخه ده 6.6% د دوی فیصدی هم سلنه ده. او همیشه د اس پی دوه هایبرید تر د اړیکو ترمن ویلانسي زاویه مساوي ده په 160 درجه سره، ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي. نو ځکه د دوی ویلانسي زاویه مساوي ده په 160 درجه سره. زه ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د اس پی درې هایبرید لرو چې د اس پی درې په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو، یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوه هایدروکاربونونو کې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کیږي، او په نتیجه کې د اس یو اوربیټال او د پی درې اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو لبر سره مخلوطیږي او یو ځای کیږي چې په نتیجه کې د اس پی 3 سلور دانې هایبرید شوی اوربټالونه ترې لاسته راځي چې دلته به موږ او تاسو ته یو سلور وچه یا سلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 1.5 درجې سره. دا اړیکو زاویه یعنی ولانسي زاویه مساوي ده په 1.5 درجې سره. چې په دې ځای کې یو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او درې پی مساوي په څلور اس پی درې سره کیږي، یعنی درې دانې یا هم سلور اس پی درې یعنی سلور وچه یا سلور سطحي مالیکول په لاس راکړ چې د اس برخه مساوي د یو پر څلورمه برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیستې ده، او د پی اوربیټال چې د هغه 50% تقریبا 3/4 برخه ده، او ولانسي زاویه خو هم راو تاسو ولیدل، موډل او شکل یې هم ولیدل چې په دې ترتیب سره د اس پی درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې تاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو د سوالونو نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال، د کاربون اټوم د هسته په حالت کې شتون لري او الکتروني جوړښت لري کوم ډول؟ الف، ب، دال، ه، هیڅ یو. دوهم سوال، کاربون کولای شي چې اړیکې ولري؟ الف یو گونی اړیکه، ب دوه گونی، جیم درې گونی، او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال، کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوه، درې، سلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.